دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزو ګلایاز او ملی حمیرزاده هر کلی کو په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه جمهوریت هم در خبرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له ملی حمیرزاده نه اورو.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې د هغه هیواد خپلواکۍ ته د هر غواخ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار شمنو عملی کولو غږ کړی دی. او ایران وایي سعودي جنگي الوتکه په یمن کې د بمباری په وخت د دوی سفارت ته نقصان رسولی. تفصیل: پاکستان ویلی د سعودي عرب زمکنه بشپړتیا ته د هر غواخ په صورت کې بل ریاض سره ولاړ وی. د بارنو چارو وزارت بیگا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماخام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدلو پر مهال ویل هیواد د سعودي عرب او د حرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بارنو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد روستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. بیان وایي نواز شریف په تهران کې د مظاهرې پر وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه او د ریاض او تهران په کړکی چې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بیان زیاتوي شریف ته خبرو لاله د مسلو د هواری ټینګار وکړ. عادل الجبیر تیر مازیګر پاکستان ته رسیدو سره سم لومړی له پوزمشه جنرال راحیل شریف سره ولیدل او بیا له وزیر اعظم او داغه د بارنو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر اترنګلتیا د خواشینۍ سرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره پخپور شوی پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کونسلګری د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوی. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. بیان زیاتوي قابلې لري چې ریاض او تهران به وروستي کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تېرې جمعې په ورځ سعودي عرب د ترهګرۍ په تور یو اهل تشیع عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه چې په غبرګون کې په ایران کې د مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او کونسلګری ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمیر ملګرو هیوادونو له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د خیبر پختونخوا او بلوچستان اندېښنې ختم کړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د ټولګوندي غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړي نو ټولګوندونه به سختو اقداماتو ته اړ کړي.
هم مکمل اقتصادی راهداری
مونږ د پوره اقتصادی راهداري په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندوو چې د دې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي او د اندېښنو د نلر کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبور وي.
په پرونی غونډه کې د جمعیت علماء اسلام فی عوامی نشن ګوند پښتونخوا ملي عوامی ګوند قومي وطن پارټۍ پیپلز پارټۍ جماعت اسلامي تحریک انصاف او مسلم لیگ نون د یوې ګډې کمیټې جوړولو اعلان وشو چې له وزیر اعظم نواز شریف سره به د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه خبرې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې لارې پنجاب ته نه داړولې او پر خپلې ژمنې ولاړ دی. د قبایلي سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقعه ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملت پال سیاستوال عبداللطیف آفریدي مشال ریډیو ته وویل که دوی ته د دریس وړاندې کولو موقع ورنکړل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
دا خو بیخی ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصلې کوي، گورنر سره فیصلې کوي. که مونږ دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي، دننه به احتجاج کوو. او مونږ احتجاج څه دی؟ خو مونږ صرف دا نعره لګوو چې بای قبایلي منطقه چې ده دا په د خیبر پختونخوا په صوبه کې شامله کوي.
د خیبر سیاسي مشران وایي د اصلاحاتو په اړه باید یوازې د سیمې له سرکاري ملکانو او قبایلي مشرانو سره نه، بلکې له ټولو سیاستوالانو، استادانو، وکیلانو او ځوانانو سره خبرې وشي. د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره جوړې حکومتي کمیټې تر اوسه د باجوړ او مومندو له یو شمېر مشرانو سره لیدلې دي او ټاکل شوی چې زر د خیبر له خلکو سره غونډه وکړي. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو ری. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو کمانډان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل وسلوالو د پښین په جیلانی کلی کې پر مولوي عالم جان ډزې وکړې او وی وژلو. دی وایي نوموړی په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر د کوټې شورا مرکزی غړی و. د مولوي عالم جان وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا نه د هوایی ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگی هلیکاپټرو او نورو سامان غوښتنه کړې. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلی اشرف غنی تیره ورځ په کابل کې د امریکا سینټ له یو پلاوي سره ولیدل چې مشري د سینټ بارنو چارو کمیټه مشر باب کاکر کوله. بیان وایي دواړو مشرانو د ترګرۍ ضد مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا پر موضوعاتو خبرې وکړې. بیان جاتوي کاکر د امنیت ټینګښت، اقتصادي وده او اصلاحاتو په اړه د افغان حکومت هڅو ملاتړ وکړ. ایران پر سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړې چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمباري پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکونکي وژوبل کړی دی. د ایران بارنو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر رسول د سعودي عرب هوایي بمباري پر مهال یو توغندې له ایراني سفارت سره نږدې ولګېد چې پکې د سفارت یو ساتونکي سخت ژوبل شو. تر دې مخکې د ایران بارنو چارو وزارت یو ویان دا د سعودي عرب لخوا یو کستن حمله بللې وه. نو سعودي عرب په مشر ائتلاف چې د مارچ لمیا شاهي سه په یمن کې ایران په لوه شیا یغیان په نخه کوي وای د تهران د داوی په لټنې کوي. ویان احمد اسیری اول ائتلافي الوتکو د روانې میاشت شپږمې نیټې پر شپه په سنا کې درنه بمباري وکړه چې د حوثي یغیانو هغه توغندي وشتونکو نظام په نخه کړی چې پر سعودي عرب یې د بریدونو لپاره کاروي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرنسو به یو د موسم حال له سراج زهیر اور.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او یا پیسې او په 1.55 روپۍ دیرش پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ اتیا پیسې او په 1.45 روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ دیرش پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 230 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 19، بنو کې 3 او 10 او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اوردونکو خبرونه مده مشال راډیو نو اوریدل چې مليها میرزاده اوړاندې کول. تاسو کولی شئ چې مشال راډیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. پاکستان ویلي د هر غواخ په صورت کې بل سعودي عرب سره ولاړ وي. د قبلي سیمي خبر سياسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو کمیټې په غونډه کې دي ټولې خواوې شریک کړي.
سیاسي ډالو خالق راو غوړي، اساتذې کرام راو غوړي، ایوت راو غوړي.
د خبر پښتونخوا سرکاري سکولونو کلنۍ سیالي پای ته رسیدلې. زده کوونکي او استادان د اسانتیاو غوښتنه کوي.
پښتون قوم چې کوم دا ډېر بساله دي قوم دې یو غلط دي ته توجه وکړي شي.
په جلال آباد کې د چرګانو خوراکي مواد جوړولو کارخانه پرانستل شوې.
په افغانستان کې د غټه فابریکه د چپچلي رښتاته کې بعد چرګانو خوراکه جوړه.
او د جمهوریت ونن خبرونه کې مو د سوات ریاست په مثال ورکولو د پښتونخوا په تاریخ کې د جمهوریت اقدار موضوع څېړلې.
یا چرګان سره ما سره چې مستي تاخله او هغه کارکړدګي خلوا د هغه دی اندره د بار تاخله او بل سره تاخله د هغه خان کړی.
شنن یو تبصریوم در خبرو له مشال لري سره. مشال لري تاسو غوګي درنو دونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پاکستان ویلي د سعودي عرب ازمکني بشپړتیا ته د هر غوخ په صورت کې به لري سره ولاړ وي. د بارونو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف تیر ماخام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارونو چارو وزیر سره ولیدل. بیان وایي د سعودي عرب بارونو چارو وزیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیبت وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. تفصیل دریاز مساخیل په رپورت کې.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د دوران د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د هرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او که د سعودي عرب داخلي سلامتۍ او خپلواکۍ ته څه قسمه خطره راولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وه. د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پر امن حل لټوي او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بې پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر وینا وه د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونې اړیکې دي او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. دوی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي او د اقتصاد، سیکورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کارۍ په ګډون ټول سانګو کې مونږ یو شمیر شریک کمیشن لرو چې د دې تعلقاتو نورو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ییزو مسلو لړکې دواړه ملکونه مسلسل رابطه کوي او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفاداتو ته زیان رسیدی شي او د دورې سره به دواړه خیزه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې څو ورځې وړاندې سعودي عرب یو شیعه عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې توزینه را پاره دل خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزلا. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوزي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه او ورسره د دواړو خیزه تعلقاتو او سیمایي صورتحال ترڅنګ د سلور درش ملکونو په پوزي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړې وو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
درنو درکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر کړکیچ د افغان خود نه کړي. د ولسمشر له دفتر په خبر شوی پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب په سفارت او کنسولګری د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل شوی. د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو خوندي ساتلو ذمہوار دی. هلته اجرائیه رئیس عبدالعبدالله او ولسی جرګې هم پر ریاض او تهران غږ کړی چې خپل اختلافات ژر تر ژره هوار کړي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشحالي څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان ژغ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې ورستي سیاسي لانجې د خبرو لاري هوارې کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپل خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حمله د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې لا کړکیچه تاثیر څرګند کړی دی. عبدالله پرون خبري اعلان ته وویل:
ما به یو کشوري کې از بحران
موجوداسي هیواد په توګه چې له بحران متاثر شوی یو په اسلامي هیوادونو کې د کړکیچ لامل خواشینی یو او هیله لرو چې دا بلن مهاله مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپرول او یو شمیر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله وکړه. په دې پیښو په وړاندې په غبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمیر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کانفرنس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅه وکړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال له تاسو غوږی درنو اردوونکو زو په خبرته. د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ګڼ ګوندونه د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې لري نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لری کول لپاره اقدامات وکړي. نو موږ د خبره تیر مخام په خبر کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولو ګوندې غونډې وروسته خبرارنن توکړه چې نور تفصیل یې د زلان یوسف زی پر رپورت کې ورو.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په اړه د ټولګوندیزې غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه واوروله.
پاک چائنا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهدارۍ ارزښت په منلو سره ځینې حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري، کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمایندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهدارۍ مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا رابلل شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیې سره یو شانوالی نه لري، نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزي حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهدارۍ په مغربي لار به صنعتي ښارګوټي کم کمزے او کله جوړولی شي، او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لائن، بجلی لائن، آپټیک فایبر، ریلوے ٹریک او ایل این جی پائپ لائن هیڅ ذکر نشته، لکه مې چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک ده.
هم مکمل اقتصادی راهداری کے تصور کے ساتھ اس منصوبے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے
مونږ د پوره اقتصادی راهدارۍ په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده څرګندوو چې ردی پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه تین گام پورتا کولو باندی مجبور ہوئی
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
مولانا فضل الرحمن دا هم اویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادی رهدارۍ د لانجې د هواری لپاره یو کمیټي هم جوړ کړه چې پکې د جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دي چې د رهدارۍ په اړه به ډیر زر د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیده کاته کوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشرانو د تاسې غوږ درنو دونکو د خیبر سیاسي مشرانو د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې. د مشرانو مشال اړې ته ویل په راتلونکي غونډه کې که ورته د دریز وړاندې کولو موقع ورنکړل شوه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې په را روانه غونډه کې دي د حکومت په لوه ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابره نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي چې په دې غونډه کې د خپل دریز وړاندې کولو موقع او برابره نمائندګي ورنکړای شو نو د احتجاج لار بخپلوي. په دې حق له قانون پوه او سیاسي مشر عبداللطیف اپریدی مشال ریڈیو توائی
دا خو بیخی ناجائز خبر دا چی پولیٹیکل ایجنٹ فیصلی کی گورنر سے فیصلی کی چکا منگی دلتا و نبللو نو بہر بم احتجاج کو چی دنن سوکلار چی دنن بم احتجاج کو و منگ احتجاج چی خو منگ صرف دا نارا لگو چی بھئی قبائلی منطقہ چی دا دا پا دا خیبر پختونخوا صوبہ کی شامل کی او ایف سی آر ختم گو ایف سی آر گو
او د جماعت اسلامی ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي اغه یې منظم کړل خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات ته هغه سره هیڅ قسم رابطه نه راکړي څومره مطلب دا چې ملکان او ایلډرز پروګرام لراغوړي چې اوم دومره سیاسي ډالو خلق راوغوړي اوم دومره اساتذې کرام راوغوړي ایوت راوغوړي نو کچېری راوې نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چې کوم قانون دی دا مونږ نه ختم کړی شي او د مونږ چې کوم دی سو بیس را زم کړی شو دا مونږ په به تر وي دوه پر به به تر
یا د دی وی چې دغه کمیټې دین اوران دی په باجوړو مومند وی جنسې کې خپل غونډې کړې دي او ښکاری درې ما ممکنه غونډه به په خیبر جنسې کې تر سره شي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان زنی غړي او وکیلان د اف سی آر د ختم مولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړای شي خو بیا ځنې حکومت پلوه مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي. د فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو درکو په کابل سیمه خبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا 15 سلويخت استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسلو هواري او پر هغوی د فشار کمول په مخه روزنه ورکړل شوې ده. دا روزنه د کابل سیمه تعلیمي چارو یوې ادارې فاټ ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومان ادارې یونیسف برابر کړې وي. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر دا راپورټ اورو.
یو غیر دولتی ادارہ فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن وای جو صورت مخ کی د خیبر قبائلی سیمې سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو استادانو ته د ترهګرای نه د اغیز منشو ماشومانو ته د نفسیاتي مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د اداري یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړې ده. د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین هاشم خان نمو پختل چې استادانو ته د دا ډول روزنی ضرورت ولې پیښ شو.
ماشومان خو مطلب ډېر خوږه د سیمې سره وایي نه مطلب چې بس ماشومان هغه چې تعلیم کے نہ خرید لگا سنگ دے زہارت نمک کی جو نا ایک ہم ہم دے دے غیر ذہن مانے کو اثر بھی کرا نو یو کو دے کہ مجت مشمن جی اگر سے ہوئی سی ہوندے جی او مطلب پڑھائی کے دیر تک دستی نہ کلی یا مطلب کہ دیکھی دس جی کہ اگر بالکل لگا یو کیسے مطلب میں سے حالت کے او دیر مختلف کے سم مشمن منتظر سے رضی جی اگر مختلف نتائج تیری جی نا
دے خیبر قبائلی سیمی دے یو شخصی ہیرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چدا روزنہ تر لا سکڑے مشال لیڈیو تو
ٹریننگ کو کم چور ڈیر زبردست ٹریننگ کو ڈیر بنیادی شہین ہے وہ بکے پاگے کے لکا فرسٹ ٹو ڈیز ٹریننگ کے کم آگاہ لائف بے اسکیل باندھے وہ لکا دے جن طور طریقے سنگی سڑائی تھی رہی کا نا اور دوام وہ سائیکو سوشل تھراپی باندھے وہ لکا معشومان و نفسیات معلوم والا کوئی کلا آمادہ کول کا نا نو لکھا کہ منگ دس نئی نئی شہین ہو کا تلزہ پخلا ٹریننگ کے ناستم چے آگاہ دینا مخ کے منگ آسے زبانی بمویل خو ایکٹیویٹی بیس باندې مو آغا نو کتلی
خو په خبر کې د دماغی ناروغو او صحت د یو روختون مشر ډاکټر افتخار حسین بیا وایي چې دا ډول روزنی یو خامل دی. خو د په خبره ز د کوون کلا د زده کړو سره سره د لوبو او هنري هلو دلو لپاره هم ماحول برابرول ضروری دی.
څومره چې کېدی شي لکه د امن نامان درفت لکه سه حالات تلی شي یو شو بل سره دلته یو مسله غټه دا چې متبادل سشتنه لکه دا غي کې د لوست د پارا د تعلیم د پارا یا د لوبو د پارا یعنی سپورٹس وی گیمز وی لوبو د پارا یا آرٹ شو لٹریچر شو ڈرامے شو لکه صحت مند سشی متبادل اڑوشتنا نو خلق یا خود یره ترخو وی یا په جنگ دی وبل سر اون خلی یا په چرسون چس نشو طرف تلاړ شي نو سب متبادل صحت مند سیکیورٹی دا څه په کار راځي هغه هغه د انزایټی او د ډیپریشن نه څه هدف لري روزي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیئرمین هاشم خان وایي چې د یونیسف په مالی مرسته د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو 15 سلويخت استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شو او د په خبره پر اتلونکو ورځو کې به 1000 نور استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یوې پلنډو سپو 2013 پنځل زرا درې سو شپېته پنځل زرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دونکو د قبایلي سیمو خبر اعلان یو پلاوی په پیښور کې د خیبر پختونخوا له گورنر سره ملاقات کړی دی. دوی تر ملاقات روسو مشال رتبیل گورنر ته د خبريالانو او خبريالي ننګونی او ستونزو په اړه معلومات ورکړل او ورڅخه یې غوښتل چې هغه خبريالان چې د خپل کار پر مهال وژل شوی باید یې کورونو ته مالی مرستې ورکړل شي. نور تفصيل د سیلاب مسعود په دې رپورت کې ورو.
د شپږم په ورځ د کبانی خبریالانو اتحادیې یوې اولس تنیزې ډالې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره په پېښور کښې د گورنر په کور کښې ملاقات وکړلې. کبانی خبریالانو گورنر د خپلو مشکلاتو او خوښتنو نه خبر کړ. په ډله کښې شامل یو خبریال شمس مومند ویایي،
دغه چې کوم ملاقات د گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب سره وشو، مسایل هغوی ته د قبایلي صحافیانو د مخ طرف نه وړاندې شو، خاص کر د هغه کسانو په حواله باندې چې کوم شهیدان شوي دي، د هغوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات هغوی منظوري ورکړل، د قبایلي صحافیانو د حفاظت دپاره او د هغوی د سیکورټي یقیني کولو دپاره چې د هغوی فاټا سیکریټ ته لیکل وکړل، او دغسې نورې مسلې چې کومه مسله هم زموږ د ملګرو طرف نه هغوی ته وړاندې شوله، نو هغوی جواب او د هغوی رد عمل په هغې باندې ډېر زیات مثبت او ډېر دوستانه و.
یو بل خبریال ابراهیم شنورای دغه خبرې په دارنګ مخشه بیایي.
زه خو فکر کړم چې دا نن خبرې تاریخې وشوې، خو دا وه چې ډېر په آزاد ماحول کې وشوې. پخوا به چې وه ډېر رسمي خبرې به وې، نن ډېرې غیر رسمي خبر وشوې، او گورنر چې دی بالکل ځای په ځای باندې ځینې بعضې خبرې زموږ غوښتنې چې وي د هغوی امر ورکړه چې باید دا شینه ده زموږ چې کوم مشکلات دي په هغې باندې د کابو راوستی شي.
د اتحادیې مخشینی صدر سردار آیاد داوړ وویل،
ډېر مشکلات وي صحافیونو ته، شهدا بچونو ته، بیا د دې پوره امیر گورنر اوس مخې ته یوه مظاهره کړې وه په یکم دسمبر باندې، ملاقات مې غوښتی و د گورنر سره. هغه گورنر میږ راوغوښتې دلته گورنر هاوس کې چې دا کې ټول فاټې نمایندګان شامل وو، او دې ټولو اجتماعي چې کوم مسایل دي دا باندې ډسکشن وکړو، لکه هر ایجنسی کې پریس کلب جوړول، شهدا بچانو ته تعلیم ورکول، او سیکیورټي بندوبست کول صحافیانو دپاره. سره ورسره نر چې څومره میږ مطالبې وې هغه د یو منلې.
گورنر سردار عباسی په قبایلي خبریالانو زور ورکړ چې غیر جانبدار په قبایلي سیمه کښې د ترقۍ خوشحالۍ چارو ته څاک او د درغلو نشاندهي ته ځیرک واوسېږئ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، پشاور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونې ته غوږی په خبرونې کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. په سوات کې د ښځو حقوقو لپاره کار کوونکي ټولنې عورت فاونډیشن د میرمنو ښځو لومړی اسمبلی جوړه کړې ده. په سوات کې د بیلابیلو تحصیلونو ښځو خپلو مسولو او قانون جوړولو په لړ کې حکومت ته خپلې غوښتنې به وړاندې کوي، او د دې اسمبلی د لارې به خپل آواز هم پورته کوي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
سوات کې د ښځو اسمبلی په اړه د عورت فاونډیشن زی مشر نثار عالم وایي چې دغه اسمبلی لپاره د سوات بیلابیلو تحصیلونو 33 غړي ټاکلی شوي چې پکې اقلیت او نر ښځو ته هم په ړومبي ځل نمایندګي ورکړی شوې ده. د ښځو اسمبلی مقصد په اړه دوی وایي
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې پکار دی، او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي، یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه، چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای پکار دی چې هغه هغې له راشي، څومره هم فیصله سازي کیږي، هغه د ضلع په سطحه کیږي، که د تحصیل په سطحه کیږي، که د ویلیج کونسل په سطحه باندې کیږي، که په پروینشل لیول باندې کیږي، صوبائی سطح باندې، او که په قومي سطحه باندې کیږي، چې هغې کې هغه زنانه په خپله لاړ شي، هغه خپل ځای ونیسي او د خپل حقوقو دپاره کار وکړي.
د ښځو لپاره جوړ کړی شوي باقاعده اسمبلی لپاره اسپیکر او مرستیال اسپیکر ټاکنې وکړی شوې، چې پکې د سوات سیدو شریف تبسم عدنان چې وړاندې نه د خویندو جرګې تر سوري لاندې د ښځو حقونو لپاره کار کوي اسپیکره وټاکلی شوه. دوی په دغه موقع وویل چې دې اسمبلی کې ښځو ته راپېښې دغه مسلې به وړاندې کوو.
د ماشوموالي ودونه او بل د جنکۍ چې خرڅولی کیږي، او د سواری پاوالی سره، او دین علاوه دا تیزاب چې نن سبا اړولې کېږي، او نن سبا یو غټ ایشو چې موږ ته کومه مخې ته ده هغه ده چې د سوسایډ په نوم باندې د جنکو قتلونه کېږي، د خودکشۍ په نوم باندې د جنکو قتلونه کېږي، په دې مخنیوی به کوو.
د پاکستان پیپلز پارټۍ ښځو برخې ضلع سوات مشره نسیم اختر چې د دغه اسمبلۍ غړې ده وایي چې د ښځو اسمبلۍ جوړېدل ډېر ښه ګام دی.
دا به د ښځو لپاره ډېره زیاته مؤثرې. سوات ډسټرکټ داسې دی چې په دې کې کلیوال علاقې چې دي نو هغې کې دا پرابلم زیات دی، نو انشاءالله که په دې باندې عمل وشو او دا خبره داسې وشوه لکه دا څنګه چې دلته وشوه، نو چې دا به ډېره زیاته مؤثره
سره
خزو اسمبلی وړمی غونډه مشر د سواد تحصیل ناظم اکرام خان و چې د سپیکر او برستال سپیکر نه سوګن پورته کو دوی په دغه موقع وویل
بلدیاتی نظام کې زموږ سره د خویندو باقاعده تعداد موجود ده او دغه شان په ویلیج کونسل کې کوم دین خو زموږ د خویندو تعداد موجود ده نو دغه شان دا خبره دوم تاسو شروع کړی ده نه او کدو بیا د التګ ویسی او داد کې د یوازې دغه الیکټرک ممبر نه هغه د ځان تر نور هم د نواخلی په دې دغه او هغه د اواز چې کوم ده دغه
د یادې ټولنې وینا ده چې د ښځو لپاره دغه اسمبلۍ د خیبر پښتونخوا نورو څلورو ضلعو کې به هم جوړولی شي او دغه غړي به یو کال پورې د سیمې د ښځو مسلو بحثونه کوي او وړاندې به اعلی چارواکو ته رسوي. یو کال وروسته به نوي غړي او کابینه ټاکلی کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو غوږ درنو اوریدونکو وښه بده د ماسپخین یوه نیمه بجه ملیح امیرزاده هم په سټوډیو کې را سره موجود ده نو له هغې نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به لاریات سره ولاړ وي. د بارنو چارو وزارت بیګا په بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تېر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال ویلي هغه د سعودي عرب درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بارنو چارو وزیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو په ټینګلتیا د خوشحالۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خبر شوي پرونی بیان کې ویل شوي د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشر گوادر اقتصادي لاټواړه د خیبر پختونخوا بلوچستان اندېښنې ختمې کړي. نوموړي تېر ماښام په پېښور کې د ټولګوندي غونډې په پای کې خبري اعلان وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړي نو ټولګوندونه به سخت اقداماتو ته اړ کړي. د قبایلي سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملت پاله سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال ریډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو حکمندان وژل شوي دي. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل په سوالو د پیشین پر جیلاني کلي کې پر مولوي عالم جان ډزې وکړې. دغه د وژنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا نه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگي هلیکاپټر او نور سامان غوښتنه کړې. د ولسمشر له دفتره په بیګاني خوشي بیان کې راغلی اشرف غنی تېره ورځ په کابل کې د امریکا سینې په یو پلاوي سره ولیدل او ایران پر سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړې چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکونکی ژوبل کړي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف وایي ته تهران د دعوې په لټون کې دی.
ملیح امیرزاده و چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال رابع اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړې دي.
د اردو ژبې آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري منصوبې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي مشورولې سره مذاکرات کامیاب نشول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمه یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازع جوړوي خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشورولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دي. ادارې مخکلي کې تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ په د دنتلو خبره ده نو دا اشاره تر لاسه کیږي چې د خیبر پښتونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پښتونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروری ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي مشورولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره په رویو کې نرموالی ضروری دی. ادارې اخیر کې لیکي حکومتي چارواکو ته دا خبره یا ساتل پکار ده چې خیبر پښتونخوا د خصوصي مراعاتو سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات متاثر سره شوې دي. دلته د غربت او د بیروزګاری خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي رهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټول ګوندیز کانفرنس کې شوې ټولې فیصلې عملی کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساسي محرومۍ هغه سطحې ته رسېدلې دي چې د اقتصادي رهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې اولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي بلکې خیبر پښتونخوا د دې فائدونه هم محرومه نکړي شي. درې پوینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دي او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نخکاری چې معاملات د حل کولو پیسې پاغه کې مشکلات راولي او معاملات په ځن کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هوارې دي. جمهوریت په خپل درې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالی نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره ده چې سیاسي او عسکري مشورولې په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی. او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسلوالو رابطې یې ماتې کړې دي. ادارې وایي دا شان د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې وسلوال تنظیمونه به هم نه زغمول کېږي، او د سټیټ بینک د ګورنر په وینا چې ترهګرۍ استعمال لپاره یې شاخوا 1.5 اربو روپو د بینک اکاونټ بندې کړي دي، نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګرۍ قابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د جرمني خبری اژانس په یو لیکنه کې وایي په پاکستان کې چارواکي دریز لري چې د وسلوالو ډلو پر ضد د موثر عملیاتو په پایله کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاینونه شوي دي، چې له کبله یې اوس د ګلن ناروغۍ پیښې کمې شوي دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلوالو وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته هارون بادشاه دروړي.
د جرمنی خبری اژانس د پاکستان د سینټ د ویغړې عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړ خاتمه یقیني کړل شي. لیکنه کاږي په 2015 کال کې د رپورټ شویو پولیو کیسونو شمیر 1500 تو، حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلی و. د دې لامل دا دی چې روغتیایي کارکوونکو وکولی شول د پاکستان قبایلي سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو پولکه کې وې ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړی دي. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکونکو او همداراز د غوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیری ماشومانو ته عمري معذورۍ ور په برخه کړې دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او غوی د هیواد د یو شمېر سیمو پریښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمني خبری اژانس ته ویلي زموږ روغتیایي کارکونکي هغو سیمو ته هم رسیدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه ورکړل شوی. بلخو امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د ورستۍ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړ چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې، خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو ترڅنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړ. لیکن وايي د 2015 کال له جنوري راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی، د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکن زیاتوي امریکایي کمانډانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي، خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اوردونکو، الجزیره وپانه لیکي د کابل سکانو ټولن هر ورځ په خپل عبادت خانه کې ډوډۍ پخوي او به وزله خلکو ته ورکوي. وپانه لیکي البته اوس په کابل کې د سکانو شمیر په کمیدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه خبرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یو مقاله کې راغلی چې د 13 دسمبر په 14 نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکو سلويخت کلن مکیش پاسېدو او په کارتي پروان سیمه کې د سکانو د ګوردواري سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلی چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردواري هر ورځ د غریبو لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتی پروان کې د ګوردواري د لنګر تیارولو ذمه یې په غاړه ده. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې دې لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک له ورتللی شي. په سکه مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي، او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانی، دالونه او ډوډۍ ورکول کیږي. ویبپاڼه لیکي چې مکیش سره په دغه پخلي کې یو بل کس سیویندر سنگھ هم مرستې کوي. په تالی کې یې د پخلي لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړي چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې به دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي، نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورځ په ورځ په کمېدو ده.
مجید بابر چې د الجزیره ویبپاڼې د یوې لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. کوارټس انډیا نومي ویبپاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي په هندو رسنیو کې دا نظر خپور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ایس آی له مرستې او ملاتړ پرته وسله والې ډلې په هند کې حملې نشي کولی، خو دا هم رښتیا ده چې پاکستان په خپله له ترهګرۍ او سخت دریځۍ سره مخامخ دی او د نامنوی په پیښو کې یې ګڼ وګړي هم وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروبي.
کوارټس انډیا نومي ویبپاڼه لیکي د تیر کال د دسمبر په 25مه پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو تاریخي ګړی و. خو د جنوري په 2مه د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانې حملې هر څه خراب کړل. ویبپاڼه لیکي په هندي میډیا کې عام تاثر دا دی چې په پاکستان کې میش شهادي ډلې جیش محمد د پټانکوټ له حملې سره او بیا په مزار شریف کې افغان طالبانو دا ځل کوشش وکړ چې د مودي او نواز شریف هڅو ته تاوان ورسوي. ویبپاڼه لیکي داسې ګڼل کیږي چې دغه بریدونه د پاکستاني پوځ د استخباراتي ادارې د مرستې بغیر ممکن نه و. ویبپاڼه لیکي د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې په یو دېرش هوایي اډو، د استخباراتي ادارې په ودانیو او نورو پوځي مقاماتو وسلوال بریدونه شوي دي. ویبپاڼه لیکي کچرې ترهګري یوازې د پاکستاني او استخباراتي ادارو په مرسته کېدي، نو دا باور کول به غیر معقوله وي چې پوځ پر خپلو تنصیباتو بریدونه کوي. ویبپاڼه لیکي ډېر کم خلک په دې باور کوي چې پاکستان د ترهګري ښکار دی، خو له دغه حقیقت سترګې نشي پټېدی چې په تېرو لسو کلونو کې په پاکستان کې له 80,000 زیات کسان وژل شوي دي. ویبپاڼه لیکي پاکستان د ترهګري خلاف جنگ کوي چې لاملونه د سیمه ییزې شخړې نتیجې او پخوانی امنیتي پالیسیانې دي او اوس د ترهګرو شبکو د لرې کولو کوشش کوي. په دې وروستیو میاشتو کې یې امنیتي ادارو د لشکر جنگوي مشر له منځه وړي. د دې ترڅنګ یې د پاکستاني طالبانو او نورو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي دي. ویبپاڼه لیکي نواز شریف به له نریندر مودي سره غیر رسمي ملاقات نشوي کولی کچرې پوځ یې په اعتماد کې نه وي اخیستي. ویبپاڼه د رویټرز خبري اژانس له خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د ودرېدلو خبرو اترو د بحالولو لپاره پوځ لاره برابروله. ویبپاڼه لیکي د پاکستان پوځي او غیر پوځي مشرتابه ته پکار دي چې له کشمیر سره تړلې د جهادي ډلو د مخنیوي د حل لاره عمومي. ویبپاڼه لیکي دغه پوښتنو ته باید جواب وویل شي. د دې ترڅنګ غیر ریاستي عناصر هم باید ته پرېنه ښودل شي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې ته لمن ووهي.
ملیحه امیرزاده وچې د کوارټس انډیا نومي ویبپاڼې د یوې لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولو. زو په خبرته د خبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې کلنې سیالي یا مقابلې پای ته رسیدلې دي چې پکې د ټولې صوبې له 500 زیاتو زده کوونکو برخه واخسته. د دغه سیالو په اړه نور تفصیل به له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې واورو.
د خبر پښتونخوا د تعلیم محکمې لخوا د صوبې د ټولو سرکاري سکولونو ترمنځ د بیلابیلو سالانه لوبو مقابلې سرته ورسېدي چې پکې کرکټ، فوټبال، هکی، جمناسټیک، ناتخوانی، ترانې، سندرې، پی ټي او نورې ګڼ شمېر لوبې شاملې وې. په دغه لوبو کې برخه اخیستونکي زده کوونکي وایي چې باید دوی ته په خپلو سکولونو کې د لوبو د میدان علاوه نور اسانتیاګانې هم ورکړي. د ګورنمنټ های سکول نمبر 1 هنګو یو زده کوونکی فضل جلیل مشال لیړو ته وایي
مو فوټبال کې دویم پوزیشن اخستې پورا صوبه کې او دلته کې پکار د 10 مقابلې نورې وشي چې مونږ والا نوې ټیلنٹ ورکیس بار راشي پکار د مون سره د سپورت بورډ والا د هولا مون سره بډا تاونو کې چې مونږ ته ګراوندونه راکې ګراوندونه برابر کې
د چرسدي د سرکاري های سکول نمبر 1 د لسم جماعت محمد فاروق وایي تیر سبق سره سره لوبي هم د دوی لپاره ډېر مهم دي
لوبي چې کې د سپټ نه سمجھاتی کنه انسان میموري چې هغه پرشي اپریشن نو سبق هم اسانه سره یادېږي
بل خو د پیښور های سکول نمبر 1 یو استاد قاری صاحب ګل په دې باب باندې مشال لیډو ته ویل چې پښتنو ماشومانو کې د صلاحیت کمی نشته دی خو دوی ته اسانتیاګانې او سهولتونه د نش برابر دي
وزرا په سکولونو کې یو خو د ګراوندونو غټه مسله ده لکه ګراوندونه شته نه سره ټول لږ شته نه ګراوندونه چې کم کم ځینو کې لکه سرکاري علاقې سطح باندې کې ګراوندونه چېرته کې وونو هغه هم اوس زیات تر قبضه مافیا په قبضو کې لاړه یا دغسې قسمه سیزونه شول خراب شول توجه نه ورکوي بالکل الحمدلله دا خبره زه بالکل په فخر سره کوم دعوې سره کوم چې پښتون قوم پښتون قوم چې کوم دا ډېر بساله دی ډېر ټیلنټډ قوم دی هر یو فیلډ کې لکه دوی خپل لوه منلی شي خپل ځان خپل حیثیت کار کولی شي لږ دی ته توجه ورکړی شي
د دغه دستوري مشر میلما د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال لیډو ته وویل چې د لوبره پرمختګ لپاره دوی کوټلي ګامونه پورته کړی دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل هلې ځلې جاري ساتي
زیات نه زیات کوشش کوو چې فزیکل اکټیویټیز هم سیوا شي او ماشومانو ته خصوصا پلیټ فارم پرووایډ شي زه پرووایډ شي چې هغه انکرج شي ځکه چې ایگزامینیشنز او اکیډمیک کم ډیر ضروری دي خو سره فزیکل هیلت او اکټیویټیز هم ډیر ضروری دي هغه د پاره ګراوندونه هم ټیک کوو نور ګراوندونه هم جوړو او سپورتس کمپلیکس هم جوړو 111 ګراوندونه چې دي په هغه کې کار شروع دي 87 دغه نه علاوه دي چې هغه موږ سپورتس ډپارټمنټ ته ویلي چې هغه کې یو پراپر سټیډیم جوړو
د پمل د چر پروګرام په اخر کې په دغه لوبو کې خو غوره کارکردګي کولو باندې د بیلابل سکولونو ماشومانو کې سندونه او انعامونه هم اوویشل شو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لري تاسو وګورئ درنو دونکو تاسو کول شئ چې د مشال لري ټول خبرونه په پاڼه مشال لري ډاٹ کام باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي او زو جلال آباد ته په ننګرهار ولایت کې د چرګان خوراکي موادو نوې کارخانه جوړ کړل شوې ده چارواکي وایي دا کارخانه د کاروندګرۍ او مالداري وزارت په مرسته د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړ کړل شوې ده د دوی په خبره دا کارخانه به په سلریشتو ګینټو کې د چرګانو لپاره 270 ټنه دانه تیاروي دوی ځاتوي په خوا به د چرګانو دانه له پاکستان درآمدې ده بس به محمد عابد نور معلوماتو سره
د چرګانو د خوراکي د تولید دغه کارخانه چې د شیخ مصری په صنعتي پارک کې جوړه شوې چې د پرانستې لپاره د افغانستان د کرنی او بو لګولو او مالداري وزیر هم راغلی وو او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د پنځ شنبه په ورځ د یادې کارخانه د پرانستې پر مهال وویل چې دغه کارخانه به په سلیر ویش ساتونو کې د چرګانو د خوراک 270 ټنه دانه تولیدوي
په افغانستان کې د غټه فابریکا چې په تلیر ساته کې به د چرګانو خوراکه جوړي او 240 ټنه به تولید ولري
د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالداري وزیر اسد الله زمیر په خپل خبرو کې وویل چې د دغه کارخانه د جوړېدو له برکته به په دې وټوانی غوچی تر ډیره د چرګانو خوراکه په کوردننه تولید کړو
دا یو ملي پروژه چې
د دولو د چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې تر 1400 پورې د چرګانو پارمونه شته چې پارم لرونکو د چرګانو خوراک له ګاونډي هیواد پاکستان څخه واردوله د کرنې او بو لګولو او مالداري وزارت چارواکي وایي چې د دغه کارخانه په فعالیتو سره به تر ډیره په کوردننه د چرګانو خوراک تولیدیږي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
مشر اړوند تاسو وګورئ درنو دونکو د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوری اقدارو موضوع څېړلې تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واوري چې په سر ډول وړي وړي جرګي رستو په لوی جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شي تاسو به دا هم واوري چې د پښتنو نورو سیمو جرګي آیا جمهوری وي او کنه دا خبرونه هر ونی پامیر ساحل تاسو لپاره جوړوي نو راځي چې د دې ونی خبرونه ته په ګډ سره وښو
په تاریخي ډول آی د پښتنو ټولنې جمهوریت اقدار یا ارزښتونه لرل او ک څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه و آیا دا د جمهوریت یو بیلګه ګڼلای شو او کنه د پښتنو عدلی قضایی جرګه څنګه و د سواتی سوفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو د احمد شاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا موثره وه او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې په افغانستان او له څه د پاسه یوې لسیزو راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراري، ناامني او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خپرونو کې تاسې له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسې په تیرو خپرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی، او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسې واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغونې یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي، پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جانکین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي، جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوالي خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلام مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نهغه کیږي هم. د پوهاند جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه؟ د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
د دې جرګې دغه کم ممبران چې دي دا هغې د خیر په سر باندې مشر انتخاب شوی دی، هغه بیا په شریکه باندې ناست دي. هغې بیا ځان له جرګه کوي. که زه به د یوسفزیو د سوات خبره وکړم، دلته کې به ګرځي د ویشو نه لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده. د یوې علاقې خلک به بلې ته تلل او هغې هغه به دغه تلل. کله چې به ویش مات شو او دوی به بلې علاقې ته راغلل او کې به ناستل، دوی به خپله جرګه جوړه کړله او پاڼې جرګه کې به کېناستل. حالا به یې کوله چې یاره ځان له مشر وټاو ندی ځان لا به پای کی مشر ورته کو هغه ته به خان وی لازم من مشر شو. اوس ډیر شه مثال لږی چې دی چې بیا ویش مار شه دا بیا جرګه نه سره ما سره چې دی مخه تاخله او هغه کارکردګي خلوه تو هغه بیا نه دی دوبار تاخله او بل سره تاخله دا هغه خان کړی.
خورشید خان وای په هغه وخت کې په سواد کې بحران راغی او بیا جرګه وشو چې مشر وټا کی
1915 او بیا بنزل باندې 1915 کې د دې نمخ کې په اتلس سوا او یو کم 55 کې د سواد خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان یې مشر نیولی و. هغه سید اکبر شاه و. بیا په 1855 کې هغه بیا مړ شو نو بیا جرګه ورانه شوه. پرته بیا په ملکي غوغا جوړه شوه. بیا پکې جنګونه وشو دانډېلې
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سطحه باندې مشران د کلی جرګه د چیو یا د تپې جرګه او بیا په غټه سطحه باندې د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی. مشر نه وي نو د بهر نه دغه باندې کېږي. یو
جرگو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1910 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بچا شو د سوات بیا د دې سپاتې سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کې نسل او ځان نه قانون جوړ کړ. هر علاقې خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون شو نو په هغه باندې ریاست بیا عمل درآمد کړو فیصلې کولې. تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوری و او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل و.
اوس دا ټول رویه چې کوم دانو دا خو ټول ډیموکراټیک دا دا خو جمهوری دا د څه چې ورته ګورم نو زمنګ په تاریخ کې او له چې تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او د تمنګا ډیموکراسي د څنګه تا سات حوالې کې نو تاسو ته یې سم نیو ولا شپې د سوات ریاست په جرګه راښو دا د امپوز نو بار نه سو کراغلی نو خزدای نو کړی خلک کې راځل جرګه وسنه په جرګه ځان له مشر ونی.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطانی روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې. خوندي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډیره بریا په بې سواده یا ان پړه او قبایلی ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري سولې ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوری وي او کنه. د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وو که قضایي یا عدالي کاري کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وو او جمهوری وو.
جمهوری طریقه په دې نه چې کوم قام او قبیله یا کلی او برا خلک راغون شي یو مسله راغ ډیسکس شي هغه او ډېر خخوري مدل انداز کې اندازه وایي چې ولګي وایي نه پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي هغې خلاف ورزي ډېر ګرانه نه کېږي. یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول قوم یو اسمبلی غوندې را لکه څنګه چې دا جمهوري طریقه موجوده شکل کې.
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک لا خو تاسو خبره کو چې دي کې انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کیږي چې هغه د انګریز حکومت لپاره کار کوي یا د استعماري حکومت لپاره کار کوي هغه نمائندګان دي دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دې نه علاوه انګریزانو سره نه وه د پښتنو د ژوند کنجستکشن دی نو ابي کوم مشران وي خانان وغیرہ وغیرہ یعنی باقاعده خاندانی طور سره دا شی رواني دا هم پیدا و.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وای په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړې خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده و.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واسته او ریاست په وجود کې راوستو خو د پښتنو په نور علاقو کې په نور ځایونو کې د هر علاقې چې خپل مشر وو کنه هغه مشر شو نه هغه حکومت سره وو لکه کاغه خانو نو د پګړې خانو د لونګۍ خانو نو هغه چې هم خبرې کولې یا به څه پېښې کولې د جرګه خو وا جرګه خو په هر حالت کې چې دا خو موجود ده په ټول تاریخ کې زمونږ
شته. ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې لاري د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښه نتیجې ورکړي.
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه هغه بادشاه خو نو هغه ځل مثلا پس هغه د علاقې خلکو هغه منتخب کو چې وسته بادشاه شي نو هغه هغه سره غوټې کو احمد شاه کې پیدا شو. احمد شاه څه کارونه وکړل کنه نتیجې خو دا هغه مخاوي.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي کډ دیموکراسي موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي او کډ پښتنو جرګو ته ولې شي نو په هغه کې هر کس خبره کولای شي یعنی دا په خپل یو جمهوریت رویه ده.
دیموکراسي چې موږ کوایو نه تا خو موږ بیا دوه پیوی خبره وکړو
اوس لکه د وزیرستان جرګه چې ګورې په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کېني او هر چا سره خبرو د کولو چې دی حق حسین دی. جمهوریت کې خدای چې را د خبرې د کولو حق بله مسله چې ده که نه هغه مخې ته را وړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی شکل به یې لږ لږ بدلي یا به په ورګون وړو کې سطح یا به په غټ سطحه باندې خو دا خوشته دی.
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت ولسواکي لري نو بیا له تېرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کېږي. ډاکتر پرویز مهجور خیشکه زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
دا وسلې لاشي چې کوم دی دا په کلو کې اوس هم پاتې خو دا زمونږ ځي ورو ورو اخر چې خانیو ته ځي او منډې وایي نو هلته بیا را کوفه خبره نه وي هلته کې خبره د عدالت وي هلته کې جرګې نه وي
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسې واورېدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوري اقدار لري. تاسې واورېدل چې څنګه په سوات کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لویې جرګې وشوې او مشران وټاکل شول د ریاست بنیاد کېښودل شو او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا و نننۍ خپرونه راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو